رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د دې خبری مجلې قربانه یم. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 18 او د 1404 نیم هجري شمسي کال د لیندۍ شپږ ویشتمه نیټه ده. دا خپرونه د امان امیرزی په تخنیکي مرسته خپریږي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د ټاپي په نوم د غازو د انتقال په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو مسؤلین د دې پروژې عملي کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
جرمنی په افغانستان کې د خپل پوځي روزونکو شمیر زرو تنو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه راتلونکي کال له بې ځایه شوي افغانانو سره مرسته کوي، او د روسیې ولسمشر وایي د ترکیې له اوسني حکومت سره جوړ جاړی ممکن نه دی. د خبرونو تفصیل. د جرمنی پارلمان موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپل پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. د پارلمان 478 غړو په دې اړه موافقه رائے ورکړه، او 112 تنو مخالفه رائے وکاروله. لس غړو هم ممتنع رائے لرله. د دې پریکړې مخې په افغانستان کې د جرمنی روزونکو شمیر لا 950-980 ته زیات شي. اروپای ټولنې د 2014 میلادي کال په مخه د بشرپالنې لپاره نږدې 1.1 میلیارد یورو مرسته ځانګړې کړې ده، چې یوه برخه یې افغانستان ته هم ورکول کیږي. د دې ټولنې په یو بیان کې راغلي چې د بشرپالنې په برخه کې د اروپای ټولنې ځانګړې شوې بودیجه ساری نه لري، او تمه ده چې د جګړو، طبیعي پیښو، اقلیمي بدلونونو او اقتصادي ستونزو له امله مخ په زیاتېدونکو کډوال او بې ځایه شوي ترې برخمن شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری نن په بغلان کې د ټراکو بو د څلورو پروژو د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروژو ارزښت 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي، چې ورسره به د پلخمدي ښار د ټراکو بو 45% ستونزه هواره شي. ښاغلی نادری بغلان ته تر رسیدو مخکې په پروان کې د ښار ګوټو د جوړولو او نورو ښاري پرمختګونو په اړه د دغه ولایت له چارواکو سره وغږېده. د غور پخوانی والی سیما جوینده د کابل د والی د مرستيال په توګه وټاکل شو. سیما جوینده په افغانستان کې له دوه میرمنو څخه یوه چې د ولایت چاري ورسپارل شوې وي. دا د جون په میاشت کې د غور والی شو چې بیا بیا د مرګ غوښونه ورته کېدل. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی به کله هم داونه مني چې یو بهرنی ځواک ته پریکړه وکړي چې بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه پاتې شي. پوتین زیاته کړه چې د سوریې شخړه یوازې له سیاسي پلوه حل کېدای شي. پوتین چې په کرملین کې د پښتنو ځوابونو کلنې غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه روسیا به په سوریې کې تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې د اسد ځواکونه د داعش وسلوالو پر ضد جنګي شي. امریکا، جرمني، فرانسه او برېټانیا د یو شمېر نورو هیوادو ترڅنګ پر دې ټینګار کوي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د رامنځته کېدو لپاره بشار الاسد له واکه لاس واخلي. روسیا د سپتمبر له 10 راهیسې د بشار الاسد د رژیم په بلنه په سوریه کې بمباري کوي. لویدیځ هیوادونه روسیه تورنوي چې د دې پر ځای چې په سوریه کې د داعش او نورو افراطي وسلوالو ډلې په نقشه کړي، هغه منځلارې په نقشه کوي چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي. بل لور ته د روسیې ولسمشر وویل چې د ترکیې له لورې تیره میاشت د روسیې د جنګي الوتکې ویشتل دښمني وه، او دا ممکنه نه ده چې د ترکیې له اوسني حکومت سره کومه معامله وشي. پوتین وایي زموږ په فکر هغه عمل چې ترکی چارواکو زموږ د سوخوی څلرویشت ام الوتکې په وړاندې کړی، او دا الوتکه یې نسکوره کړې ده، یو دوستانه عمل نه بلکې یو دښمنانه عمل و. انخره ټینګار کوي چې د نومبر په څلرویشتمه چې دوی کومه روسي الوتکه وویشته، هغې ته یې بیا بیا خبرداری ورکړی و، او د لنډې مودې په مخه د الوتکه د ترکیې فضا ته داخله شوې وه. خو روسیا وایي چې ترکیه د دوی الوتکه د سوریې پر فضا ویشتلې، او تر دې پیښې وروسته ماسکو یو لړ بندیزونه پر ترکیه لګولې دي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې د پوځي روزنې پر یو مرکز د چهارشنبه په ورځ برید وکړ. په دې حمله کې داعش دوه سنی عراقي وسلوال وژلي، او د هغوی څلور ترکی روزونکي ټپیان کړي دي. د پوځي مرکز د بیاشي قپسیمه کې د موصل ښار ته نږدې دی. د ترکیه پوځوي چې د ترکیه توپخانې د داعش پر سنگرونو ځوابي ډزې کړې دي. کله چې پر دې پوځي مرکز برید وشو، هغه وخت تر زرو ډیرو کسانو په هغه کې پوځي روزنه ترلاسه کوله. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا په کانګرس کې داسې یو پروګرام د تصویب په حال کې دی چې ډیر لګښت پرې راځي او له مخې هغه کسان چې عراق، ایران، سوریې او سودان ته سفر کړی دی او غواړي چې بیرته امریکا ته ستانه شي جدي بندیزونه پرې وضع شوي دي. دا مسله د چهارشنبه پورس د کانګرس مشرانو اعلان کړه چې له مخې به یې د 8 هیوادونو له هغو کسانو هم د امریکا د تګ ویزه وغوښتل شي چې پخوا دوی ته ویزې په کار نه وې. په دوی کې د لویدیځې اروپا هغه کسان هم شامل دي چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته یې مخکې سفر کړی دی. په ورته وخت کې د دې سند له مخې له هغو هیوادونو چې له امریکا سره یې ویزه آزاده ده غوښتل شوي دي چې د هغه کسانو په اړه امریکایي مسؤولانو ته معلومات ورکړي چې شک پرې کېږي چې له ترورستانو سره به لاس لري. دا سند د کانګرس په اساسو جرګې کې د اکثریت له لوري تصویب شوی دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې دی به هم لاسلیک کړي. د امریکا مشرانو جرګې تر اوسه د دې سند په اړه رای نه دی اچولی، خو ایله ده چې د حضرت عیسی د میلاد په مناسبت تر رخصتیو مخکې به کانګرس هم دا سند تصویب کړي. دا د دې سات خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای سي او لوستلای هم سي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري.
زمون استخبارات کاش په دې حق باندې کار کوي او ان شاء الله د داعش حضور په ننګرهار کې ختميږي.
د ټاپي په نوم د غازو د انتقال په پروژه کې د شکیلو هوادونو مسؤلین د دې پروژې عملی کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټه وربولي.
د دې ترڅنګ چې کار امیدواري او انرژي راځي، امنیت هم ټینګیږي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به 15,000 کارګر سعودي عربستان ته د کار لپاره واستول سي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي.
او د کمپیوټر ساينس چې دی موږ باید پرکټیکال
وکړو. د دوه او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اوریدو ته را سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د غواښونو ګډوډي او نوري جوړې سوي رادیو خبر دی او ډیر ژر به په دغه ولایت کې د یادې ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایم صدیق صدیقی هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي. دی وایي چې د یادې ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده. نور حال اجمل تورمان راکوي.
داعش هغه ډله چې د امنیتي ارګانونو په وینا په هلمند، فراه او نورستان کې تر ماتې وروسته اوس په ننګرهار کې د یو مرکز د جوړولو لپاره خپل وسازمایي. دا ځل خبره یوازې د ټوپک نه ده، بلکې داعش ډلې د یوې تبلیغاتي جګړې تیاری هم نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ختمولو په هدف خپل تدابیر لري او ډیر ژر به یاده ډله له پښو وغورځوي. د دغه وزارت وایان دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د خلافت غږ په نوم د نوي جوړې شوې رادیو په اړه هم وویل چې په دې برخه کې د دوی کشفي او استخباراتي ځواکونه کار کوي.
مخکې دوی یو مرکز جوړ کړی او د کمپیوټري مرکز یې وران شو، نو دا رادیو به هم داسې نه پاتې کیږي. ان شاء الله موږ تدابیر لرو، زموږ استخبارات کشف په دې حق باندې کار کوي او ان شاء الله د داعش حضور په ننګرهار کې ختميږي. موږ د هغوی هلې ځلې والته هغه تهدیدونه منو چې په ننګرهار کې ګډوډي شروع کړې ده، اچولې ده. موږ د دوی ډېر کسان وژلیم دي او تلفات مو ورته رسولي دي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې په یاد ولایت کې د خلافت غږ په نوم د دغې ډلې لخوا د نوې جوړې شوې راډیو ترڅنګ د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلان لخوا په یو ورستۍ مظاهره کې د داعش په پلوي د تورو جندو پورته کول هغه څه چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د پراخ حضور د شتون اوازې ریښتینی کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل هم اوس په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. جنرال کیمپل ویلي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د افغانستان امنیت شورا د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي تصویب کړې چې افغان امنیتي ځواکونه به یې له مخې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي.
چند ماه به یې طرفه د خان د شش ماه گذشته
لڅو میاشتو راهیسې حداقل لشپګو میاشتو را پدی خو په ننګرهار ولایت کې ډېرې هڅې شوې چې د دغه ډلې د پراختیا مخه ونیسو. د افغان حکومت د امنیت شورا د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې ستراتیژي هم تصویب کړي او افغان امنیتي ځواکونو ته هم دند سپارل شوې چې د همدې ستراتیژي په چوکاټ کې د ټولو امکاناتو په ګټه اخیستنې سره د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي
کار بګیرن او د برابر ای پدیده مبارزه شوه.
افغان حکومت داعش یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم لوی ګواښ ګڼي وای په کار د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې نړیواله مبارزه وشي. دا په داسې حال کې چې واشنگتن او مسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې لمخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. په ورته وخت کې سعودي عربستان هم د څلور دیرشو هیوادونو یو ائتلاف جوړ کړی چې هدف یې په اسلامي هیوادونو او سیمه کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ځپل دي.
په همدې حال کې پاکستانی لیکوال احمد رشید وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې د قدرت پر سر اختلافات به په افغانستان کې بې ثباتي زیاته کړي. احمد رشید په یو مطلب کې چې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه خبر کړي د ملا عمر لمړيني ورسته د طالبانو خپل منځي اختلافونو ته په پام سره په یو تحلیل کې افغانان د دې اختلافونو اصلي قربانیان بولي او پاکستان د سپارښتنه کوي چې طالب مشران خپل هیواد ته واستوي. د دې مطلب نور جزئیات احمد تکل اوروي.
د پاکستان مخکخ ژورنالیست او د څو کتابونو لیکوال احمد رشید د خپل مطلب په پیل کې لیکي د وسلوالو طالبانو په لاس د کندوز له سقوط او د داعش ډلې له راڅرګندېدو نیولې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ناکامۍ او د افغانستان تر روان اقتصادي بحران پورې ستونزې په افغانستان کې د ګډوډۍ او بې ثباتۍ لپاره بس نه وي چې اوس د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ نښتي هم پیل شوې. احمد رشید په خپل مطلب کې چې په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې خبر شوی وایي چې د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر لمړيني ورسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلاف به په افغانستان کې ګډوډي او بې ثباتۍ زیاته کړي. نو موړی د طالبانو د مشرانو خونړی او جګړو ته په اشاره سره وایي په دې اړه د طالب مشرانو لخوا نه وضاحت د حقایقو د پټولو او د دوی د وسوسو ښکارندوی کوي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مړینې خبره دوه کله پټه ساتلې وه او کله چې دا خبره افشا شوه نو د ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ او له دې سره د دې ډلې د مشرتابه په لیکو کې د جدي اختلافونو خبر هم خپور شو. خو ملا منصور دا خبرونه تر هغه وخته ردول چې ملا محمد رسول ځان د مخالفې ډلې مشر اعلان کړ. ویل کیږي چې د نوې ډلې نامتو قمندان ملا منصور دادولابه د ملا منصور د کسانو لخوا وژل شوی وي ځکه هغه د پاکستان لاسپوڅی باله او ګمان کیږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې په کوټه کې پر ملا منصور مرګونه بریدبا د دادولا کسانو کړی وي. د احمد رشید تحلیل زیاتوي چې دا د پاکستان د استخباراتو لپاره هم د شرم خبره ده چې د مولا منصور د غوړه کولو په ګډون د صحنې شاته د ډیری جریاناتو مسؤل دی خو پر مولا منصور په کوټه کې چې د پاکستان قلم راو دی حمله کیږي. احمد رشید لیکي د طالبانو خپل منځي اختلافونه ګڼ قربانیان لري چې یو یې افغان حکومت دی. د نوموړي په وینا کابل خپل ټولي هلي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه له کانفرنس سره تړلې وي چې له طالب مشرانو سره د سولې د خبرو ملاتړ به وکړي. خدا سي ښکاری چې د طالبانو د روان اختلاف دوام ته په پام سره دا هله تر سره نشوه خو مطلب زیاتوي چې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو اصلي قرباني افغان وګړی دی ځکه د سیمو سرحدونو او د مخدره موادو د قاچاق د لارو د کنټرول لپاره د وسلوالو په جګړو کې دای وژل کیږي او هیواد یې ټوټی کیږي. احمد رشید د مطلب په دوام لیکي افغانستان د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نښتو له کبله هم زیانمن کیږي ځکه په داسې حال کې چې طالبان د دې نوې جوړې شوې ډلې د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي دا داعش په خپلو لیکو کې ناراضي طالبان استخداموي. مطلب زیاتوي چې که اسلام آباد د طالبانو د سیالو ډلو مخالفتونه حل نکړي نو هغو به د اوږدې مودې لپاره جګړو ته دوام ورکړي چې دا به د پاکستان خپل امنیت هم له ګواښ سره مخامخ کړي. احمد رشید د مطلب په وروستۍ برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته مهلت وټاکي او ورته ووایي چې په کوټه او پېښور کې له خپلو هوسا کورونو څخه ووځي او خپل هیواد ته ستنه شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو ده د ټاپی په نوم د غازو د انتقال په پروژه کې د شکیلو هیوادونو مسؤلین د دې پروژې عملی کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی نن د مشل خصوصي پوهنتون لخوا د ټاپی په اړه رابلل سوي غونډې کې وویل ټاپی غونډې پروژې کولای سي د سیمې د هیوادونو ترمنځ تړاو رامنځته کړي. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال معظم علي دغه غونډې ته وویل چې هیواد یې له هغو ګواښونو سره مبارزې ته ژمن دی چې ټوله سیمه ورسره مخامخ ده. قسم سولمل نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپلې بهرنۍ تګلارې کې پر اقتصاد محور پالیسۍ ټینګار کوي، اوس چارواکي تمه څرګندوي چې د ټاپي د ګازو د انتقال پروژه به وکړی سي په سیمه کې امنیت او ثبات راولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی د پنجشنبه پر ورځ په یو غونډه کې وویل چې دغه پروژه عملي کېدل به د سیمه ییز ثبات او امنیت پر لور یو ګام وي.
زمانی که پروژه ټاپی عملی میشه،
دوی کله چې د ټاپی پروژه عملی کېږي او کار پیلېږي، د دې ترڅنګ چې کار، امیدواري او انرژي راځي، امنیت هم ټینګېږي. د غونډه په کابل کې د مشال خصوصي پانتون لخوا د ټاپی د ارزښت په اړه رابلل سوی وه چې پکښې د پاکستان او ترکمنستان د سفارتونو مرستیالانو برخه اخیستې وه. د ټاپی د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال د نلیکې کار روان اونۍ د ترکمنستان په ماري ښار کې رسمن پیل سو چې پکښې د یادو هیوادونو لوړپوړو مشرانو برخه درلوده. د دغه 300 کیلومتره نلیکې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي چې د امنیت په باب ځینې اندېښنې هم رامنځته کړې دي. خو روان اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت به د دغې پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي او ځانګړي ځواکونه به ورته وروسي. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال معظم علي په همدغه غونډه کې ویل چې هیواد باید د سیمه ییزو ګواښونو سره د مقابلې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلی علي هم د سیمه ییز ثبات لپاره د ټاپی پر ارزښت ټینګار وکړ.
پاکستان
د ټاپی له غړو هیوادونو سره ژورې تاریخي اړیکې لري. همدې ټکي ته په پام یو ور بیا پر خپلې ژمنې تاکید کوو چې له هغو ګواښونو سره چې ټول ورسره مخامخ یو مقابله وکړو. ټاپی د سیمه ییزې هوساینې ترڅنګ د سیمې په ثبات او امنیت کې مهم رول لري. افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رامنځته او هندوستان او پاکستان به یو تر بله د شخړو پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وکړي.
جوان آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
او باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د اوبو باندې بس
لري چې محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د کارګرو د استولو بهیر نهایي سوی او په نږدې راتلونکي کې به 15,000 کارګر دغه هیواد ته د کار لپاره واستول سي. د دغه وزارت ویند ازادي رادیو ته ویل چې دغه کارګران به د 46 خصوصي شرکتونو لخوا چې لیاد وزارت سره قرارداد لري سعودي عربستان ته ولاړ سي. په ورته وخت کې په کابل ښار کې کارګران د کار لنشتوالي شکایت کوي او وایي چې حاضر دي د کار د منډلو لپاره د نړۍ هر ځای ته ولاړ سي. په دې اړه 57 کاکړ نور حال راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي 15,000 کارګران سعودي عربستان ته د کار لپاره واستول شي. د دغه وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې کړې او په نږدې راتلونکي به افغان کارګر سعودي عربستان ته د کار لپاره ولاړ شي.
موږ د یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه خبرې درلودې. په دې برخه کې د سعودي عربستان سره زموږ خبرې نهایي شوې دي. ټاکل شوی ده چې له دې جملې څخه سعودي عربستان سره په نږدې راتلونکي کې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي. په هغه تلیفوني تماس کې چې ولسمشر د دې هیواد مسؤلینو سره درلود، د 15,000 کاري ویزو په شاوخوا کې سعودي عربستان د افغانستان سره وعده کړي.
شغلی افتخاری زیاته کړه چې تر دې مخکې هم دغه وزارت قطر هیواد ته د افغان کارګرانو د استولو تړون لاسلیک کړی وو چې د یو شمېر ستونزو له کبله وځنډید. په ورته وخت کې افغان کارګران وایي چې تر دې مخکې هم څو وارې ژمنې ورسره شوې وي چې د کار لپاره به بهرنیو هیوادونو ته واستول شي، خو تر دې دمه هغه ژمنې نه دي عملي شوې. دوه تنو افغان کارګرانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې چمتو دي څو بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره ولاړ شي.
هر وزارت چې وی کار درته پیدا کړی، زو کار کوو عربستان ته مو بیایي، هندوستان ته مو بیایي، جاپان ته مو بیایي، آماده او حاضر یو چې ولاړ شو. عربستان خو پرېږده، امریکا ته چې مو هم بیایي زو د کار او خوړې لپاره.
لبلی خو هم د کار او ټولنیز چارو وزارت وای چې یو شمېر ټولنې په ډول ډول پلمو لا افغان کارګران څخه پیسې اخلي چې ګواکې په بهرنیو هیوادونو کې به کار ورته پیدا کړي. د دغه وزارت په خبره دغه ټولنې له دې نه پرته چې خلک تیرو باسي او پیسې ورنه واخلي نور هیڅ رسمیت له دوی سره نه لري، او که دغه ټولنې وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ده. د شوزو سولې او امنیت د انسټیټیوټ یو تازه راپور وایي چې په 1940 کال کې د ولسی جرګې 80% غونډې پرته لنیسابه وي. په دغه راپور کې چې نن خپور سو په عمومي غونډو کې د وکیلانو غیر حاضرۍ یو عمده ستونزه بلل سوې ده. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د شتزو سولې او امنیت د انسټیټیوټ راپور وایي چې روان کال د ولسی جرګې لخوا د جوړسو 50 غونډو څخه یو 500 نصاب نه درلود. د راپور چې د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خپور سو هم درات شي چې د ولسی جرګې په 80 عمومي غونډو کې د وکیلانو نشتون د قانون جوړونې په وړاندې یو اساسي خنډ او د قوانینو د تصویب د ځنډ اساسي لامل دی. دغه انسټیټیوټ څېړونکي نعمت حیدری نژاد د راپور د خبرېدو پر مهال وویل د دوی د موندنو له مخې د ولسی جرګې له هرو درو غونډو څخه دوه نصاب نه درلود.
مجلس نمایندگان در سال جاری 85
دی وی د استازو جرګې په روان کال کې 50 عمومي غونډې جوړې کړې چې له دغه غونډو څخه یو 500 بیل نصاب وي، یعنی د ولسی جرګې 80% د غونډو نصاب نه درلود. په غونډه کې د استازو ګډون په اوسط ډول 43% وو. د شتزو سولې او امنیت کلنۍ راپور چې د ولسی جرګې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه جوړ شوی شي چې دغه جرګې د قانون جوړونې په برخه کې فعال ونډه نه درلوده، بلکې تر ډېره یې د معرفي سو قوانینو پر تصویب، رد او یا هم تعدیل اتکا کړې ده. په راپور کې راغلي سره لدی چې استجوابي غونډه ته د ولسی جرګې د 43% غونډو ځنګړې کول شي چې دغه جرګه د څارنې په برخه کې نسبتا فعال و، خو ویل سوي چې استجوابي غونډه هم په مبهم شکل پای ته رسیدلې دي. راپور زیاتوي چې له خلکو څخه د استازیتوب په میکانیزم کې جدي ضعف شته. ډېر وکیلان خپل ولایتونو ته د تلو لیوالتیا نه لري او سشکل وازی ولس ولایتي راپورونه دغه جرګې ته وړاندې سوي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازی چې د شتزو سولې او امنیت د انسټیټیوټ لخوا د راپور د خبرېدو په غونډه کې موجود و ویل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی د کورونی اصولو په عملي کولو کې جدیت نه دی ښودلی. شغلی زازی ویل چې ځینې وکیلان آن په کال کې یو ځل جرګې ته حاضر شوي او سره له دې چې د دوی غړیتوب نسل بیږي، تنخواګانې هم کورونو ته وروړل کېږي. که څه هم بریالي نسولو چې په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر راواخلو، خو دوی له دې مخکې ژمنه کړې وه چې له غیر حاضر وکیلانو سره به قانوني چلند وکړي. د شتزو سولې او امنیت د انسټیټیوټ په راپور کې راغلي چې د دوی د موندنو له مخې اوسنی پارلمان د اجرایه قوې په وړاندې همغږی نه دی او تر ډېره له ګډوډۍ سره مخامخ دی. په راپور کې راغلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ځنډ وروسته عمومي غونډو ته د وکیلانو لیوالتیا مخ په کمېدو ده، او د انتخاباتو د ځنډنې کېدو په صورت کې به بلا شک روان حالت دوام وکړي.
بل خو بیا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي. د مخابراتو وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه یا ټیک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې له زده کړو نیولې بیا تر سهولتونو پورې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ولسمشر اشرف غنی میرمنی رولا غنی بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور کې دننه سهولیت ورکوي او د کار موندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
لدې سره چې په هیواد کې د میرمنو زده کړو، کاري بوختیاو او ګڼو نورو حقونو په اړه تل اندېښنې څرګند شوي، په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د برخې ادارې وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره د ښځو آشنایي هم په ډېر ټیټ حد کې ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري چې له دې ډلې په موقتي توګه 30% پورې ښځې هم شاملې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د پنجشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ښځینه شبکې لخوا جوړې شوې سرمشریزې ته وویل چې د نوې استراتیجی لمخی هڅه کوي چې د ټکنالوژي په برخه کې جنسیتی برابری په پام کې ونیسي.
د دې استراتیجی بر علاوه تصویر دورنمای
وزیر استراتیجی کې په دې سربېره چې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي په اړه یو ځانګړی تصویر راشي، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د شذو د وندو په اړه لمړیتوبونه هم راپیژني چې له تطبیق سره به لشک جنسیتی فاصله تر زیات اندازې کمی شي او د دې کار لپاره مو لازمه بودیجه هم پیدا کړی ده.
له دې سره د ټکنالوژي د خزینه شبکې یا ټیک و من دې ادارې غړي وای چې د دوی د څیرونو لمخې د ټکنالوژي په برخه کې د خزو لیوالتیا او پرمختګ د ستایلو دی، خو په دې اړه ډیرو خندونو د میرمنو مخه نیولې ده. د شبکې چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د آشنایۍ لپاره یې غونډه جوړه کړې وای چې د ټکنالوژي په برخه کې د خزو ترمنځ د اړیکو جوړول، د خزینه مسلکي کډرونو هڅول او د ټکنالوژي په برخه کې د کاري فرصتونو رامنځته کول په هیواد کې هر اړخیزه ټکنالوژي پیوړی کول شي. د ولسمشر اشرف غنی میرمن بیبي ګل غنی غونډې ته وویل چې د ستونزو د حل لپاره خه فکر ته اړتیا ده او دا فکر د معلوماتي ټکنالوژي لخوا جوړیدای شي. اغلی غنی وایي چې د ټکنالوژي په برخه کې ډېر خزو د لوړو ژورو پروانه ده ساتلی او هڅو ته دوام ورکړي چې د ستایلو وړ دي.
دا
وایي خوشاله يم د افغان میرمنو د ټکنالوژي په برخه کې مو اوریدل چې دوی څه کارونه او څومره لاسرسی لري، خو زه انتظار کوم چې دوی د لا ډیرو لاسته راوړنو څخه خبره شم. معلوماتي ټکنالوژي افغان میرمنو ته ډېرې ګټې رسول شي. په حقیقت کې د ټکنالوژي په پروژو کار کول کیدای شي لکور څخه وشي او ډېری هغه سرچینې پیدا کړي چې ستاسو لپاره ګټورې تمامیدای شي. لدې سره د معلوماتي ټکنالوژي څخه برخمن یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې برخه کې ورته امکانات خورا کم دي او هم دې کمو امکاناتو د دوی په کارونو سیوري وړولې دي. د همیرا په نوم دیو سافټویر جوړونکي وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ بیل وړې دي، د پانتونونو نصاب زوړ دی، په خپل ژبه معلومات کم دي او ګڼې نور ستونزې د دې سبب شوي چې افغان خزه لدې برخه شاته پاتې وي.
مونږ تیوري د شایو پرکټیک دې کار نه کوو او د کمپیوټر ساينس چې دې مونږ باید پرکټیکال د تامونګ اپلیکیشن د فلسکو د غوړم چې د ویټ د دیل لاره څخه یو تجارت هم وکړه.
اغلی همیرا وایي چې په دې برخه کې ډېر کورنۍ هم خپل لجنو ته لازم وخت او حقوق نه ورکوي. لدی ټولو سره د معلوماتي ټکنالوژي څخه برخه منل جنوي وایي کچېر د ټکنالوژي په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي، دا کار کولای شي په هیواد کې سری او اسری اقتصاد هم پیاوړی کړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو ده د اروپای ټولنې په یو راپور کې ویل سوی دی چې له ترکیه سره اروپا ته د کډوالو د مخنیوي موافقه هیڅ اغیز نه دی کړی. ترکیه ژمنه کړې چې د اروپای ټولنې د مالی مرستې په بدل کې به اروپا ته د کډوالو د بهیر مخنیوي کوي. د اروپای ټولنې مشران په پام کې لري چې د دې موافقې په اړه د بحث لپاره د ترکیه له صدر اعظم احمد داوودوغلو سره وګوري. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د هغه راپور لمخې چې د اروپای ټولنې دورې مشر هیواد لوکزامبورګ نن خبر کړ، له ترکیه څخه یونان ته چې د کډوالو اصلي لار ده د ورځې شاوخوا 4000 کسان اروپا ته رسیږي، که څه هم دا د پخوا په پرتله چې له دې لارې به د ورځې له 5000 تر 6000 پورې کسان تلل یو څه کموالی ښیي، خو اروپایي ټولنه وایي له ترکیه سره اروپا ته د کډوالو د مخنیوي موافقې هیڅ راز اغیز نه دی کړی. په دې راپور کې چې یو کاپي فرانس پرس خبري اژانس ترلاسه کړې، همدا راز یادونه شوې چې اوسمهال اروپا ته د تلونکو کډوالو د چارو د څیړنې د 1100 پلان شویو مرکزونو یوازې 2 فعال دي، چې د ټاکلو 1,65,000 کډوالو د ډلې یوازې 200 له یونان او ایتالیا څخه د اروپا په نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دي. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د راپور لمخې سکهل نږدې 1 میلیون کډوال چې ډیرای د سوریه له جګړې څخه تښتیدلي اروپا ته رسیدلي دي. جرمني چې اکثر کډوال هلته د استوګنې هیله لري 13 میاشت وویل چې په مدیترانې سمندرګي کې د هوا د خرابې له کبله د هیواد ته د رسیدلو پناه غوښتونکو په شمیر کې کموالی راغلی. په پام کې ده چې جرمني او د اروپایي ټولنې نور غړي د اروپایي ټولنې له را روانې سرمشریزې مخکې له ترکیې سره د نومبر د 9 د موافقې په اړه د بحث لپاره د ترکیې له صدر اعظم احمد داوود اوغلو سره وګوري. د اروپای ټولنې او ترکیې ترمنځ د شوې موافقې لمخې د اروپای ټولنې مشرانو له انقرې سره د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې ژمنه کړې څو د هغو 2.2 میلیون کډوالو د ژوند د ښېګڼې لپاره اقدامات وکړي چې د سوریې له جګړې څخه د ترکیې خاورې ته تښتېدلي دي. ترکیې د دې مرستې په مقابل کې ژمنه کړې چې اروپا ته د روانو کډوالو د شمیر محدودولو او د هغو قاچاقبرانو د ځپلو لپاره به هڅه کوي چې د دې خطرناک مهاجرت له درکه پیسې ګټي.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله اوریدو ته زما له همکارې زرغونې منګل سره اوسی. سلام زرغونه جانې.
سلام مللای جانې. لتاسو مننه او تاسو ستړي مشه شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتونده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که یک منبع حکومت افغانستان گفته رادیو صدای خلافت اسلامی یا رادیوی داعش در ننگرهار از پاکستان نشرات داره. ایره هم مشنوین که والی بلخ هدف اصلی جابجا ساختن گروه های مختلف تروریستی در شمال افغانستان رساندن اونا به آسیای میانه میخوانه. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید با راه اندازی یک برنامه به شکایت و خواسته های مردم رسیدگی میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیته گزینش کمیشنران این کمیسیون برای آنان قابل قبول نیست. ایالات متحده و روسیه با هم کار میکنند تا قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد آوردن فشار اقتصادی بیشتر بر گروه داعش تصویب شود. تفصیل خبرها. معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید با راه اندازی یک برنامه به شکایات و خواسته های مردم رسیدگی میکند. عنایت الله فرهمند رئیس دفتر استرجنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز به رسانه ها گفت این برنامه آنان شامل ایجاد یک پیامگیر است که مردم با دایل کردن شماره 313 می توانند شکایاتشان را درج کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیته گزینش کمیشنران این کمیسیون برای آنان قابل قبول نیست. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون انتخابات امروز برای آزادی گفت انتخاب کمیشنران این کمیسیون 6 سال قبل به اساس قانون صورت گرفته و در حال حاضر برکناری آنان در تضاد با قانون قرار میگیرد. اتحادیه اروپا برای سال 2016 به هدف حمایت از حقوق بشر 1.1 میلیارد یورو تخصیص داده است که بخشی از آن به افغانستان تعلق دارد. این اتحادیه با نشر اعلامیه گفته است این بودجه تخصیص داده شده از سوی کشورهای اروپایی در زمینه‌های جنگ، حوادث طبیعی، تغییرات اقلیمی و برای مهاجرین به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه گفته شده است که در این تخصیص مالی به بیجا شدگان داخلی افغانستان و برخی موارد دیگر نیز مصارف مد نظر گرفته شده است. والی سابق ولایت غور سیما جوینده به حیث معاون والی کابل تعیین شده است. سیما جوینده یکی از دو خانمی بود که امور یک ولایت به وی سپرده شده بود. او در ماه جون والی غور تعیین شد و مکررن به تهدیدهای مرگ روبرو بود. پارلمان جرمنی موافقه کرده است که تعداد مربیان نظامی خود را در افغانستان بیشتر می سازد. 480 عضو پارلمان آلمان از این پیشنهاد حمایت کرده و 112 تن آنها با آن مخالفت نمودند. با این تصمیم تعداد مربیان آلمانی در افغانستان از 850 به 980 نفر می رسد. ادامه اخبار. ایالات متحده و روسیه با هم کار میکنند تا یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد آوردن فشار اقتصادی بیشتر بر گروه داعش تصویب شود. سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی آدم زوبین گفت این قطعنامه تمویل گروه های تروریستی را جنایت خواهد ساخت و با مقرراتی که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 علیه القاعده اعلان شدند برابر خواهد بود. به گفته زوبین، داعش که بخشهای بزرگ عراق و سوریه را تحت تسلط دارد، سالانه در حدود 400 میلیون دلار از درک فروش نفت و گاز به دست می آورد. در پاسخ به یک سوال در مورد اتهامات روسیه که ترکیه از گروه داعش نفت خریداری میکند، آقای زوبین گفت امریکا کدام سندی را به دست نیاورده است که حکومت ترکیه از داعش نفت گرفته باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید او هرگز این را قبول نخواهد کرد که یک قوای خارجی تصمیم بگیرد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در قدرت باقی بماند. پوتین تاکید نمود که بحران سوریه را میتوان تنها از راه سیاسی حل نمود. پوتین که در کنفرانس خبری سالانه خود در کرملین به سوالات پاسخ میگفت، افزود روسیه تا زمان جنگ را در سوریه ادامه میدهد که قوای بشار الاسد با جنگجویان داعش میجنگند. امریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا در پهلوی کشورهای دیگر تاکید بر این میکنند که با تشکیل حکومت انتقالی در سوریه بشار الاسد از مقامش بر کنار برود. روسیه از 3 سپتامبر به این سو به دعوت بشار الاسد در سوریه بمباری میکند. کشورهای غربی روسیه را متهم میسازند که بر عوض حملات بر داعش و دیگر گروههای افراطی، گروههای میانه رو را که خواهان برکناری بشار الاسد میباشند هدف قرار میدهند. شورشیان گروه دولت اسلامی داعش بر یک کمپ تعلیم نظامی در شمال عراق حمله نموده و 2 جنگجوی سنی عراقی را کشته و 4 مربی ترکی آنها را زخمی ساختند. این کمپ در منطقه بیعشقت در نزدیکی شهر موسل که تحت کنترل گروه دولت اسلامی باشد موقعیت دارد. این کمپ ساعت‌ها تحت فایر قرار داشت و گروه داعش در جریان جنگ با پیشمرگه‌های کردی به سمت این کمپ راکت فایر کرد. اردوی ترکیه میگوید که قوای توپخانه ترکیه آتش جوابی را آغاز کرده و مواضع داعش را هدف قرار دادند. وقتی که این کمپ مورد حمله قرار گرفت، بیش از 1000 نفر در آن تعلیم نظامی می‌گرفتند. برنامه مصرف گزاف در کنگرس امریکا در حال تصویب است که بر اساس آن بر افرادی که به کشورهای عراق، ایران، سوریه و سودان سفر کرده و میخواند به امریکا بروند قیدات جدی وضع می شود. این اقدامات که دیروز چهارشنبه از سوی رهبران کنگرس اعلان شد، از بسیار سیاحانی که به امریکا می روند خواهد خواست که برای رفتن به امریکا ویزا بگیرند، حتی اتباعی کشورهای اروپایی که قبلا ویزای سفر به امریکا را کار نداشتند. اگر اتباعی کشورهای اروپای غربی به 4 مملکت نام برده که بستر برای تروریسم خوانده می شوند رفته باشند، باید در وقت سفر به امریکا برای گرفتن ویزا اقدام نمایند. این سند همچنان از کشورهایی که در برنامه ویزای آزاد به امریکا دخیل هستند می خواهد در مورد افرادی که به تروریسم مزنون هستند به مقامات امریکایی معلومات بدهند. این سند در مجلس نمایندگان کنگرس با اکثریت تصویب شده و رئیس جمهور اوباما گفته است که آن را امضا خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. در حالی که گزارش ها از تجدید فعالیت ها و افزایش تبلیغات داعش در ننگرهار حکایت می کنند، وزارت دفاع افغانستان می گوید تدابیر برای سرکوب این گروه روی دست است.
اینها قبلا یک مرکز کمپیوتری ایجاد کرده بودند که از بین رفت و این رادیو هم باقی نمی ماند و انشالله ما تدابیر داریم.
در این حال گفته می شود که فرکانسی این رادیو از پاکستان پخش می شود.
رادیویی که برای خلافت اسلامی نشرات میکنن فرکانسیش از افغانستان نیست. وزارت مخابرات هم این را گفته که فرکانسیش از پاکستان است.
ولی بلخ هدف رسانیدن گروه های مختلف تروریستی از جمله داعش را به شمال افغانستان، رسانیدن آنها به آسیای میانه میداند.
در ناامنسازی و جابجایی تروریست ها به شمال افغانستان مقصد نهایی آسیای میانه میباشد.
کارگران افغان از تصمیم فرستادن کارگران به عربستان سعودی استقبال می کنند.
عربستان می بره، هندوستان می بره، ژاپن می بره، هر جا می بره، آماده و حاضر هستیم.
عربستان ما نهید امریکا روان کنه، مقصد کار باشه، ما بخش کار میرم هر جایی که باشه.
با سلام مجدد، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. مقامات امنیتی افغان گفتند به خاطر سرکوب گروه داعش در ننگرهار تدابیر جدی را روی دست دارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که از تهدیدات و ایجاد رادیوی داعش در ننگرهار خبر داشتند و به زودی از فعالیت داعش در ولایت جلوگیری خواهد کردند. در این حال سخنگوی سخنگوی وزارت داخله از مبارزه جدی در برابر ای گروه در ننگرهار خبر داده و گفته که استراتژی مبارزه در برابر ای گروه از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
دولت اسلامی یا داعش گروهی است که با گفته مقامات امنیتی افغان پس از شکست در ولایت های فرا، هلمند و نورستان حالا توانشان را برای ایجاد مراکز در ننگرهار آزمایش می کند. این بار تنها حرف از کاربرد سلاح نیست، بلکه این گروه آمادگی یک جنگ تبلیغاتی را نیز گرفته است. وزارت دفاع افغانستان می گوید تدابیر برای سرکوب داعش روی دست است و به زودی این گروه در ننگرهار از پا در آورده خواهد شد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن دادن معلومات در مورد رادیوی تازه ایجاد شده به نام خلافت از سوی این گروه در ولایت ننگرهار گفت نیروهای کشفی و استخباراتی در این زمینه کار میکنند.
اینها قبلا یک مرکز کمپیوتری ایجاد کرده بودند که از بین رفت و این رادیو هم باقی نمیماند و انشالله ما تدابیر داریم و بخش استخبارات و کشف ما در این رابطه کار میکنند و انشالله حضور داعش در ننگرهار ختم میشود. ما این را میپذیریم که تهدیدات موجود است و در ننگرهار گدودی را شروع کرده است، مگر ما بسیاری از آنها را کشتیم و تلفات را برایشان وارد کردیم.
با اساس گزارش ها بر علاوه ایجاد رادیوی گروه داعش به نام خلافت، مظاهره اخیر شماره از محصلین پانتون ننگرهار با طرفداری از داعش و بلند کردن پرچم های سیاه چیزی است که آوازه های موجود در مورد حضور گسترده داعش در این ولایت را به واقعیت مبدل می سازد. جنرال جان کمپل قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز به آژانس اسوشیتد پرس گفته است که طرفداران گروه دولت اسلامی یا داعش تلاش میکنند در ولایت ننگرهار برای خود یک مرکز منطقه ایجاد نمایند. جنرال جان کمپل همچنان گفته است که شماری از اتباع سوریه و عراق با این گروه یکجا شده و گروه داعش در داخل افغانستان تلاش را آغاز کرده تا روابط خود را با رهبران داعش در سوریه و عراق تامین کند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که شورای امنیت ملی این کشور استراتژی مبارزه علیه داعش را تصویب کرده که نیروهای امنیتی با اساس آن در برابر این گروه مبارزه می کند.
از چند ماه به طرف دقل در 6 ماه گذشته در ولایت ننگرهار ما تلاش های زیاد را به خرج دادیم که از گسترش نفوذ این گروه جلوی صورت بگیره. حکومت افغانستان استراتژی مبارزه با گروه داعش نیز به تصویب رسانده از طرف شورای امنیت و نهادهای امنیتی هم مذف شدن در چارچوب استراتژی که از تمام امکانات خود کار بگیرند و در برابر این پدیده مبارزه شود.
حکومت افغانستان گروه داعش را تنها برای افغانستان نه، بلکه برای منطقه و جهان یک تهدید بزرگ می داند.
در این حال یک منبع حکومت افغانستان گفته که رادیو صدای خلافت از پاکستان نشرات دارد. این منبع که نخواستن نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان با پاکستان گفتگو میکند تا جلو نشرات ای رادیو را بگیره. به گفته مقامات محلی ننگرهار ای رادیو که متعلق به گروه داعش است در برخی از مناطق ای ولایت نشرات دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات ای رادیو را خلاف ارزش‌های ملی افغانستان می‌داند. جعفر احمدی با جزئیات موضوع.
رهبری رادیوی صدای خلافت به دست داعش خوانده شده است. این گروه مسئول اجرای اعمال وحشتناک دانسته می‌شود. داعش با استفاده از این رادیو علیه حکومت افغانستان تبلیغ می‌کند. دعوت جوانان افغان برای پیوستن با داعش و اجرای فعالیت‌های تخریبی از دیگر اهداف نشراتی رادیو صدای خلافت خوانده شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دریافته که فرکانسی رادیو صدای خلافت از پاکستان پخش می شود. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما که حد تحقیقات خود کردیم برای ما ثابت شده که رادیویی که برای خلافت اسلامی نشرات میکنن فرکانسیش از افغانستان نیست. وزارت مخابرات هم ایره گفته که فرکانسیش از پاکستان است. بکوشش هستیم تا بتانیم که ادرس مشخصش را پیدا کنیم. ای حال معلوم نیست که موقعیت ایرادیو کجاست که فرکانسی پاکستانی استفاده می کنند.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفته است که رادیو صدای خلافت از آن سوی سرحد نشرات می کند. آقای خوگیانی گفت که از کنسول پاکستان در ننگرهار خواستند تا جلب نشرات این رادیو را بگیرند.
آنها در کنار استفاده از صفحات اجتماعی مانند فیسبوک از طریق رادیو نیز گاه‌گاه تبلیغ می‌کنند. معلومات ما نشان می‌دهد که این رادیو در ننگرهار وجود ندارد. در آن سوی سرحد با کیفیت خوب نشرات دارد که نشراتش در شهر جلال‌آباد و برخی مناطق دیگر نیز شنیده می‌شود. جناب والی به مقام‌ها به شمول کنسول پاکستان و مقام‌های امنیت ملی دستور داده است تا دستگاه این رادیو را هر چه زودتر کشف و آن را از بین ببرند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات رادیو صدای خلافت را خلاف ارزش‌های ملی افغانستان می‌داند. تبلیغات داعش علیه حکومت افغانستان در شرق این کشور شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار را نگران ساخته است. ذبیح الله ازمری یک عضو شورای ولایتی ننگرهار از حکومت می‌خواهد تا جلو تبلیغات داعش را در شرق افغانستان بگیرد. بر اساس گزارش‌ها این رادیو روی موج FM 90 نشراتش را آغاز کرده است. داعش در حال به جلب و جذب جوانان در ننگرهار پرداخته که جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به تازگی گفت که داعش یا گروه دولت اسلامی در تلاش است تا در ننگرهار برای خود یک مرکز بسازد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
عطا محمد نور والی بلخ از تجدید فعالیت‌های تندرو در مناطق شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که هدف از رساندن جابجاسازی و تقویت گروه‌های تندرو در شمال افغانستان رسانیدن این گروه‌ها به آسیای میان است. آقای نور امروز در سومین کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای افغانستان و آسیا در بلخ گفت که بر مبارزه با دهشت‌افکنی باید کشورهای منطقه مخصوصاً آسیای مرکزی با هم یک جا کار کنند. مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات دارد.
حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ هدف نهایی گروه های افراطی تروریستی را دست یافتن آنان به کشورهای آسیایی میانه می داند. حتی محمد نور که در سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیایی میانه امروز در بلخ صحبت می کرد، افزود که هدف نهایی گروه های افراطی و تروریست نظیر داعش و القاعده دست یافتن آنان به کشورهای آسیایی مرکزی است. حتی محمد نور داعش را تهدید مشترک امنیتی برای افغانستان و کشورهای آسیایی میانه عنوان کرده و خواهان مبارزه مشترک و هماهنگ نظامی در برابر این گروه شد. نور در رابطه افزود:
بیایید پیش از آن که حراس افغانان چون گروه طالبان و حرکت اسلامی آسیا میانه یعنی IOM شریفترین آنان یعنی داعش بر این منطقه سایه کند، دست به دست هم دهیم و برای پیشگیری از ظهور و تبهکاری آنان همدیگر را یاری جدی برسانیم، چنانچه در ناامنسازی و جابجایی تروریست ها و شمال افغانستان مقصد نهایی آسیای میانه می باشد.
حتی محمد نور در جهان سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و کشورهای آسیای میانه خوان توسعه و استحکام روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی شد. داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان در این کنفرانس نیز روی توسعه و افزایش مبادلات تجارتی کشور با آسیای میانه تاکید داشت، افزود که هدف اساسی این کنفرانس ایجاد توازن در سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه و گسترش همگرایی فرهنگی با آنها است. مرادیان گفت:
یک هدف اول ما این هست که گسترش همکاری ها و همگرایی های منطقه بین افغانستان و کشورهای همسایه ما باشد و در قدم دوم ایجاد یک توازن در سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی افغانستان.
در این کنفرانس نمایندگان 15 کشور آسیای جنوبی و آسیای میانه در شهر مزار شریف گرده هم آمدند که محور اصلی بحث در آن مسائل اقتصادی و فرهنگی است.
از شمال افغانستان میاییم به جنوب و از عملیات شب هنگام نیروهای بین المللی میشنویم که شکایات را باعث شده. مردم در برخی از ولایات جنوبی افغانستان هنوز هم از اجرای عملیات های شب هنگام از سوی نیروهای خارجی در مناطق دور افتاده شکایت دارند و میگن که این عملیات ها اکثرا بی هدف بوده و از طرف شب باعث آزار و اذیت مردم میشه. اما مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که عملیات های شب هنگام تنها از سوی نیروهای نیروهای امنیتی افغان انجام میشن. فرشته ندا جزئیات داره. با آنکه ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسیده، اما برخی مردم در شماری از ولایات کشور از اجرای عملیات‌های شب‌هنگام توسط نیروهای خارجی شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند اکثرا چنین عملیات‌های نیروهای خارجی بی‌هدف بوده و باعث آزار و اذیت زنان، مردان و کودکان می‌گردد. سردار خان ملکزوی، عضو شورای ولایتی پکتیا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند هفته قبل در ولسوالی زازای آریوب این ولایت نیروهای خارجی از طرف شب عملیات را انجام دادند.
چند هفته قبل در منطقه زازه ساعت 12 شب عملیات کردند. پول و موبایل مردم را با خود بردند و آنها را با ضرب گلوله زخمی کردند. این مسئله را به والی گفتیم و در جلسه امنیتی یاد کردیم. خارجی هایی که از جاهای دیگر می آیند در داخل پکتیا عملیات تصفیوی را انجام می دهند. ولسوال، قماندان امنیه، قماندان سرحدی، رئیس امنیت بی خبر هستند. ما تایید می کنیم که برخی خارجی ها عملیات تصفیوی انجام می دهند.
شماری از باشنده های خوست نیز شکایت می کنند که در این ولایت نیز نیروهای خارجی عملیات شب‌هنگام را راه‌اندازی می کنند. علاوه بر این، گزارش ها می رساند که چند روز قبل نیروهای خارجی در برخی مناطق ولایت زابل نیز از طرف شب عملیات ها را انجام دادند. حمید الله توخی، نماینده مردم زابل در ولسی جرگه، در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
در چندین منطقه ولسوالی شهر صفای این ولایت آنها 4 تا 5 عملیات را انجام دادند و مردم را جزا دادند. از آنجا به سوی قندهار حرکت کردند. ما هم تایید می کنیم که آنها در شهر صفا عملیات انجام دادند.
عملیات های شبانگام که در آن به شمول زنان و کودکان به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است، در سالهای گذشته یکی از جنجالی ترین موضوع میان حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، و نیروهای خارجی در افغانستان بوده است. در برخی از این عملیات ها خانه های مردم نیز به شدت آسیب دیده و حتی در بسیاری از ولایات کشور مردم بر ضد این عملیات ها دست به اعتراض ها زدند. اما وزارت دفاع میگوید که از آغاز سال 2015 میلادی که ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسیده، تمام عملیات ها از سوی نیروهای افغان انجام می شود. دولت وزیری، سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت:
بهرانیان زمون سره په هوایی برخه کې مرسته کوي.
خارجی ها با ما در بخش هوایی کمک می کنند. ما فعلا قطعات کماندو و قطعات خاص داریم. آنها آموزش داده شده اند که در عملیات اشتراک نمایند. تمام عملیات که در افغانستان انجام می شود از طرف خود ما می شود، چه از طرف روز و یا هم از طرف شب. و زمانی که با کمک خارجی ها در عملیات هوایی نیاز باشد، آنها با ما کمک می کنند. دیگر تمام عملیات ها از سوی قطعات کماندو و قطعات خاص ما انجام می شود.
یا خواست قطعات اجراکی
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر نیروهای خارجی در افغانستان را نیز داشته باشیم، اما پاسخ از سوی آنان در این زمینه دریافت نکردیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در حالی که اعضای ولسی جرگه برای فراخواندن وزرا و دیگر مقامات همیشه صدا بلند می کنند، حکومت انتقاد می کنند، چون این وانمود می سازند که خودشان عاری از تخلفات هستند، ولی غیر حاضری ای وکلا به یک مشکل مبدل شده. یک گزارش تازه انستیتوت زنان، صلح و امنیت نشان داده که 60% جلسات ولسی جرگه در سال 1394 فاقد نصاب بوده. سحر لیوال جزئیات دارد.
گزارش انستیتوت زنان، صلح و امنیت نشان می‌دهد که در سال جاری از 85 جلسه برگزار شده در ولسی جرگه 51 جلسه آن فاقد نصاب بوده است. این گزارش که بر روز پنجشنبه در کابل نشر شد بیانگر آن است که غیرحضوری وکلا در 60% جلسات عمومی ولسی جرگه مهمترین چالش در عرصه قانون‌گذاری و تأخیر در تصویب قوانین بوده است. نعمت حیدری نژاد، محقق انستیتوت زنان، صلح و امنیت، این نشر این گزارش گفت که یافته های آنان نشان میداد که از هر 3 جلسه 2 جلسه آن فاقد نصاب بوده است.
مجلس نمایندگان در سال جاری 85 جلسه عمومی برگزار کرده که از این مجموعه 51 جلسه فاقد نصاب بوده است. یعنی 60% جلسات عمومی ولسی جرگه دارای نصاب نبوده. حضور نمایندگان در جلسات عمومی به طور متوسط 43% بوده.
گزارش سالانه انستیتوت زنان، صلح و امنیت که در رابطه با چگونگی فعالیت‌های ولسی جرگه صورت گرفته، نشان دهنده آن است که این جرگه در عرصه قانون‌گذاری موضع فعال نداشته، بلکه بیشتر به تصویب، تعدیل و رد قوانین معرفی شده اکتفا کرده است. در گزارش آمده با آنکه اختصاص 41% جلسات ولسی جرگه به نشست‌های استجوابیه، بیانگران است که این جرگه در عرصه نظارت نسبتاً فعال بوده، اما گفته شده که جلسات استجوابیه به شکل مبهم پایان یافت. گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت نشان می‌دهد که در میکانیزم نمایندگی از مردم ضعف جدی وجود دارد و بیشتر وکلا تمایل برای رفتن به ولایاتشان ندارند و در سال جاری فقط 17 گزارش ولایتی در این جرگه ارائه شدند. در این حال عبدالقادر زازای عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه که هنگام نشرین گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت حضور داشت گفت که هیئت اداری این جرگه در تطبیق اصول وظایف داخلی جدیت به خرج نداده است. آقای زازای گفت که برخی وکلا حتی سال یک بار با ولسی جرگه حضور پیدا می کنند و در کنار آن که عضویتشان سلب نمی گردد معاشاتشان نیز به منازلشان فرستاده می شود. با آنکه موفق به صحبت در این مورد با هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نشدیم، اما در گذشته آنان در این خصوص تعهد کرده بودند که با وکلای غیرحاضر برخورد قانونی صورت می گیرد.
مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفتند که پروسه اعزام کارگرای افغان به عربستان سعودی نهایی شده و در آینده نزدیک 25,000 کارگر به این کشور فرستاده میشن. کارگرای افغان از این تصمیم استقبال کرده و میگن که برای کار آماده هستند، نه تنها به عربستان برن بلکه حتی به امریکا، ژاپن و فرانسه هم حاضر هستند برن. خلیل سلطانی جزئیات دارد.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که قرار است در آینده نزدیک 25,000 کارگر افغان برای کار به عربستان سعودی فرستاده شوند. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که رئیس جمهور غنی با مقامات عربستان سعودی روی فرستادن کارگران به آن کشور صحبت کرده و در آینده نزدیک کارگران افغان برای کار به عربستان سعودی خواهند رفت.
و عربستان سعودی صحبت ما نهایی است و قرار است در آینده بسیار نزدیک که تفاهم‌نامه با عربستان سعودی امضا شود که به تماس تلفنی که رئیس جمهور با شاه عربستان داشت در حدود بیشتر از 25,000 ویزه کار را بر دولت افغانستان وعده دادند.
آقای افتخاری افزود که قبل از این یک تفاهم‌نامه با قطر صورت گرفته بود تا تعداد از کارگران افغان به آن کشور فرستاده شود، اما بنا به بعضی دلایل پروسه اعزام کارگران افغان به آنجا متوقف گردید. در این حال کارگران افغان میگویند با آنکه پیش از این چندین بار برایشان وعده سپرده شده که برای دریافت کار به کشورهای خارجی فرستاده می شوند، اما تا حال در این مورد کاری صورت نگرفته است.
یا در هر وزارتی باشه ما میریم کار میکنیم، عربستان میبره، هندوستان میبره، ژاپن میبره، چه میبره، آماده و حاضر هستیم.
عربستان ما نایده امریکا روان کنه، مقصد کار باشه، ما بخش کار میریم هر جایی که باشه.
از سوی هم مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که بعضی نهادها به بهانه‌های گوناگون از کارگران افغان پول اخذ می‌کردند که گویا برای آنان در خارج از کشور زمینه کار را فراهم می‌سازد. با گفته مقامات این گونه نهادها به جز عوام فریبی و به دست آوردن پول غیرقانونی هیچ رسمیتی برای آنان ندارد و در صورت شناسایی با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور روسیه عملکرد ترکیه را در مورد سقوط یک تیاره ای کشور یک حرکت خصمانه خوانده و گفته که ناممکن است که با حکومت ترکیه به یک توافق رسید. ولادیمیر پوتین در جریان کنفرانس خبری سالانه خود ترکیه را به پناه دادن شورشیان متهم کرد و گفت که مسکو به طور مجموعی از ابتکار آمریکا در آماده ساختن مصوبه شورای امنیت در مورد سوریه حمایت میکنه. آرش همایون جزئیات داره.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در جریان کنفرانس خبری سالانه‌اش سقوط یک تیاره روسی را در نزدیک سرحدات سوریه با ترکیه یک عمل خصمانه خواند توضیح نمود که احتمال دارد کسی در بین مقامات ترکیه تصمیم گرفته بود تا برای آمریکایی ها خوشخدمتی کند. ولادیمیر پوتین گفت: اگر کسی در رهبری ترکیه تصمیم گرفته باشد که برای آمریکایی ها خوشخدمتی کند، من نمیدانم کاری را که آنها انجام دادند درست بود یا نادرست. همچنان نمیدانم که آمریکایی ها به آن نیاز داشتند یا خیر. انقره تأکید میکند که به تاریخ 24 نوامبر سال جاری میلادی بعد از آن که یک تیاره سو-24 روسی داخل قلمرو هوایی این کشور شد و پیلوت‌های ترکی به طور متواتر به آن هشدار دادند مورد هدف تیارات قوای هوایی این کشور قرار گرفته است. اما مسکو میگوید تیاره مذکور هرگز قلمرو هوایی سوریه را ترک نکرده بود.
و تحریم های اقتصادی را بر ترکیه وضع کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است با وصف آن که حکومت ترکیه ما را از عقب خنجر زده است، مردم ترکیه و سایر ترک نژادان، دوستان و شرکای روسیه باقی خواهند ماند. رئیس جمهور روسیه همچنان ترکیه را به پناه دادن شورشیان متهم کرده گفت روسیه در کنار نیروهای بشار الاسد به مبارزه‌اش بر ضد شورشیان اسلامی ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در جریان کنفرانس خبری سالانه‌اش گفت وی در مورد این که آیا روسیه به یک پایگاه نظامی دائمی در سوریه نیاز دارد تصمیم نگرفته است. ایالات متحده آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا و برخی کشورهای دیگر تاکید می‌کنند که بشار الاسد بخشی از حکومت انتقالی در سوریه نباشد. ولادیمیر پوتین گفته است مسکو به طور مجموعی از ابتکار آمریکا در آماده ساختن یک مصوبه شورای امنیت در مورد سوریه حمایت می‌کند.
با بیانات رئیس جمهور پوتین رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شماها میگذاره. شامتان خوش. خداحافظ.